یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو اوري په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ دا یو ساته خبری خبرونه مختوړو و بورې چې ټاکل شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره ګوري. یو شمیر نور مسایل هم پروانه یو ساته خبری خبرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له چارواکو سره د مرکچی ټیم پر جوړښت خبرې کوي. د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات شدید سوي دي. د ایران مذهبي مشر له عراق څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې امریکایي پوځیان وباسي. د سولې علي شوراوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره ګوري. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو کتنو کې تر ډیره د سولې د مرکچي ټیم پر جوړښت خبرې کیږي. په پام کې د شغلی خلیلزاد نن له سیاسي مقاماتو او لوړ رتبه چارواکو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې وکړي. شغلی خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره 15 واری د سولې مذاکرې کړي، حکومت د یو داسې مرکچي ټیم د تشکیل پیشنهاد کړی چې زیات اړخونه پکې شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ هم د حکومت له مشرانو او د حامد کرزي په ګډون له ځینو مطرح سیاسي څیرو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. شغلی خلیلزاد همداراز په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جوکپوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویې ویل چې دا یې افغانانو ته د ورورګلوۍ مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ میاشتې په وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له شدید عکس العمل سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض ښیي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلولو طالبانو دغه لار له دوو کلونو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې ده. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا د اووم عملیاتي کنډک قمندان زمري نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 2 کیلومتر پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. دوه کاله کېږي چې دا لار د ملکیانو او دولت د کارمندانو په مخ باندې تړل شوې وه. قطارونه په وخت په مشکل باندې تېرېدل راتېرېدل، اخر مجبور شو چې راسو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
د اتل یو پونوم دغه پوځي عملیات له پرون راهیسې روان دي چې چارواکي وایي د لارې د تصفیه په تر بشپړتیا پورې به دوام کوي. دوی میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و، خو وسلولو طالبانو بیرته وروباندې ولکه ټینګه کړله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د هغو کسانو د برېښنا مزي پرې کړي چې له دغه شرکت څخه پور وړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي چې دغه کمپاین پرون پیل شوی دی.
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې حداقل د څلور دورو نه ډېر زیات قرض داروي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي.
شغلی توحیدی وایي دوی په دغه کمپاین کې د هیڅ امرات نه کوي او د هر ګډونوال مزي به پرې کړي چې خپل پور یې پرې کړي نه وي. د ایران مذهبي مشر عراق ته خبرداری ورکړی چې په خپله خاوره کې به یې د امریکایي پوځیانو حضور د ده په خبره چې ویجاړوونکي اغیزې ولري. آیات الله علي خامنهي له ګاونډي هیواد عراق څخه دغه راز غوښتل چې امریکایي پوځیان ژر تر ژره له خپلې خاورې وباسي. خامنهي دا خبرې پر خپله ټویټر پاڼې لیکلې دي. تر دې پیغام مخکې پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره وکتل. امریکا په عراق کې څه باندې 15,000 سرتیري لري چې عراقي ځواکونه روزي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ک دراتونکې سه شمه پورز انتخابات وګټي په اشغال سوي لویدي زغړه کې به د يهودو مشت ځایونه له اسرائیل سره زمي مکړي. ل نتنیاهو څخه پرون د اسرائیل د ټلویزیون دولس خبري چینل او پښتل همغه چې اسرائیل د 1948 میلادي کال په جګړه کې نیول سوي سیمه ختیځ بیت المقدس او د جوران لوړی له خپل خاوي سره یو ځای کړي، ولې د لویدي زغړې مشت ځایونه زمیمه نه کړل. دوی ویل چې په دې اړه خبري پیل کړي او د اقدام په درشل کې دی. په افریقایي هیواد رواندا کې د هغې ټول وژنې 25 کال ورځ ده چې په لړ کې د توتسي قوم تر 80 زیات وګړي وژل سوي وو. د قربانیانو په یاد په پلازمینه کیکالی کې مراسم جوړیږي. د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د توتسیانو ټول وژنه د 1994 میلادي کال د اپریل پر 16 هغه وخت پیل سو چې د رواندا ولسمشر یوفینال هابیاری مانا په الوتکه کې ووژل سو. د نوموړي الوتکه په پلازمینه کیګالی کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. هابیاری مانا په خټه هوتو و چې په دې هیواد کې اکثریت دی او د هغه د وژلو تور پر اقلیت توتسي پورې سو. دا مسله سبب سوه چې د هوتو قوم له توتسي قوم څخه بدل واخلي. په نننیو مراسمو کې به ولسمشر او نور مشران ګډون کوي. او د یونان پولیسو د پرله پسې درېیم ورځې په مخه د شمالي افریق مقدونیا هیواد په پوله کې له سلګونو پناهغوښتونکو سره اخو ډب وکړ. پولیسو پرون وویل چې وروسته له دې چې ګڼو پناهغوښتونکو د دوی لخوا د دوی خواته ډبرې وویشتلې، دوی د تیتو پره کولو لپاره پرې اوشلن ګاز وپاشه او صوتي بمونه یې وغورځول. چارواکي وایي چې شخړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوه جعلي خبر د خپرېدو له کبله پیل سوه. په خبر کې ویل سوي چې منځنۍ اروپا ته لاره پرانیستل سوې ده او بندیز پای ته رسېدلی دی.
د دې سات کورنی مهم او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل کوړی دا نور تاو د مسالې زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره ګوري.
زلمی خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران سیاسی با مقامات ارشد کشور به ارتباط بحث صلح مذاکره و گفتگو داشته باشد.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری و په یو بل راپور کې به واوري چې د اروزګان کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف یو ځل بیا افغان پوځیانو عملیات پیل کړي. په سیمه کې د 215 تل قلوردو د سلورمې لیوا د وم کنده قومندان زمری ازادي راډیو ته وویل
عملیات هم د خالد اتالیک په چوکاټ کې پلان کړی ده. تقریبا 1 کیلومتر هم پیشاب کړی ده. سوربیت بازار سیمه ده.
په افغانستان کې درنو سیلابونو په وروستیو څو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني مالی زیانونه اړولي. دغه زیانونه تر ډیره د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې اوښتي دي.
دا کور دیوال مو نړیدل، تشنافونه مو نړیدل، ولاکه دا څه ځای لرو.
زما دا کور راسه ویډیو ګور، زما دا ګسره خونی مو نړیدل، ربان کښنکښنی مو مینان را پسی دي.
په دې اړه یو تفصیلی راپور درته نشر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې به يهودي میش ځایونه له اسرائیل سره زمي مکړي ک بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 1 بجې در سره پات شي. موږ غږ ازادي راډیو ناوړی ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا له افغان چارواکو سیاسي څیرو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې لیدنه کې به تر ډیره بیا هم د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب خبري وشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیاوړی او ملي پلاوي ټاکل اړین کار دی. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د سلام په وړاندې کولو سره زلمی خلیلزاد نن بیا له افغان چارواکو او یو شمیر مهمو سیاسي سیرو سره د سولې په موضوع خبرې کوي. د سولې عالی شورا وایي چې په دې لیدکاته کې به د سولې په اړوند د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په جوړښت خبرې وشي. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله ظاهری په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زوی خلیلزاد قرار است که امروز با رهبران
دی وی ټاکل شوی چې خاغلی خلیلزاد نن د افغانستان له مهمو چارواکو او سیاسي سیرو سره د سولې او د سولې د سرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې تر ډیره د سولې پروسې د مدیریت او د یو داسې پلاوي په جوړښت خبرې کیږي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی له دې غونډې وړاندې نن له یو شمیر افغان سیاسي سیرو سره هم ګوري. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو څرګنده کړه چې جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ هم پاکستان ته له تګ وړاندې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په اړه کې وکتل. په دې غونډه کې په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، محمد عمر داودزی او یو شمیر نورو سیاسي څیرو برخه اخیسته و. په عین حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبراتورو لپاره د یو پیاوړي او ملي پلاوي رامنځته کېدل ډیر مهم دي.
کوم حیات مونږ بحث وکړو، داسې حیات چې داسې سيري وي چې ملي سيري وي چې دوی خو وکولای شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت استفاده وکړي، وطن ته ولس ته صادق پاتې شي، د اطمینان وړ اوسي، تر څو موږ لپاره ښه مؤثر تمام شي.
زلمی خلیلزاد د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم سفر وکړ او د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمیر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړي.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي به نن یو ځل بیا له افغان چارواکو او سیاسي څیرو سره وګوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برښنا مزي پرې کړي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی وایي دغه کمپاین تیر ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو سوداګریزو مارکیټونو د برښنا مزي هم شامل دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې دغه کمپاین په اړه درې پوښتنه دي.
او ډېر مننه. موږ البته دا اقدام د کابل په سطحه او د ټول افغانستان په سطحه باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغه مقرضونو لپاره چې خپل پیسې نه تحویل کړي دي او د زموږ څخه دایمي قرض لري، موږ دا پیل کړ. او په دې کې د البته د ځینو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شته، البته ځینې قطعات شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړي دي. دا تقریبا یو ورځې مخکې نه دا کمپاین شروع شو. نن هم کابل برښنا فنی ماوین او همدارنګه تجارتي ماوین دواړه راوتلې دي. همدارنګه د نورو ولایاتو تجارتي ماونین او فنی ماونین ټول راوتلې دي. هر هغه ځای چې د برښنا د قرضدار دي هغه قتل کوي او همدارنګه رسمي کوي.
توحیدی صاحب، ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروضین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي. تاسو د زورواکو د برېښنا لیرونو او پریکړه وکنه د بیواکو
مخ د هغه کسانو برېښنا قطع کوي چې هر اقل د سلور دورونه ډیر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي، زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې مخ مشترک مهم دی. هر مشترک چیز مونږ نه قرضدار وي، کدا چارواکي وي، زورواکي وي او کا غیر زورواکي وي، مونږ ته دا اهمیت لري. مونږ ته مشترک دی او مونږ مقروض دی. مونږ غیر سره دی او مقروض په هیڅ ور سره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
مونږ په خپل سټو کې شولې. تاسو ته ګوري چې د خوانی جناب جنرال صاحب پایکان همدارنګه د عملای گزار د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، همدارنګه د فیصل بزنس سنټر د ځین قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برښنا په دې کې قطع شوی دي او همدا اوس هم روانه ده. سهار نشو شوی لا یو لس بجې تاسو به تر مازیګره او تر ونه تر اخره پر وو کړی چې هر هغه څوک قرضدار دي مونږ به دې نمونه رسنه
او تاسو کړی چې قرضاره او یغو به څه کوي. مثلا تاسو ځنی میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسی
کوي. موږ میټرونه نشوي دي، د ډیجیټل میټرونه دي او دا ستونزه که عیانا د برېښنا لخوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپله میټر تیزګردي شي ولري او زموږ مشترک رضایت نه لري فورم عدم قناعت دی. هغوی فورم عدم قناعت کې حیات ټاکل کېږي د هغوی میټر چک کېږي د لابراتوار لري. که دغه لابراتوار واقعا د میټر تیزګردي شي درلودل فرضاً تاسو یو کیلو واټ مصرفوئ هغه درې کیلو واټ پنځه کیلو واټ یا لس کیلو واټ ښکاره کوي. هغه دلته د عیات لخوا همدغه د لابراتوار لخوا هغه تعینېږي چې څنګه تعین شو څومره چې پیسې چې د هغې اوښتې وي بېرته مشترک ورکول کېږي د مشترک په خوښه یا هم په نورو حسابونو کې چې د مصرفي په هغې کې ورته حسابي.
بله یوه په وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ټولیز ډول آیا داسې کوم دغه شته ارقام شته چې څومره خلک د تاسې پوروړي دي؟ په کومه
تقریبا د کابل په سطحه د 2000 نه ډېر کسان دي. البته د کابل په سطحه موږ رقم به دوړه وایم د کابل په سطحه تقریبا 2.5 زره افراد اشخاص به وي چې البته د دایمي پوروړي دي چې دوی پیسې نه تویلوي. البته موږ په ټول کابل کې 15 لکه 80 زره یا شاوخوا 15 لکه 80 زره مشترکینه کې یو 2 زره کورنۍ چې د برېښنا تویلوي. او ما د افغانستان په سطحه باندې زموږ پیسې به د 3 میلیارډو افغانیو حدود ته
ورسیږي چې دوی مقصد. زموږ غلا ځدی رادیو ناوري د افغانستان د برېښنا شرکت وایانت وحید الله توحیدی و چې د یو شمیر پوروړو د برېښنا د لینونو د قطع کولو په اړه لاجمل تورمان سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هلمند او خاشرود په سیندونو کې اوبه د نیمروز ولایت کروندګر سخت بوخت او خپل فصلونه ته هیله مند کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې دغه ولایت کروندګر چې د وچکالیو له امله سخت ناهیلي شوي وو اوس بیا خپل کرنیز فعالیتونه پیل کړي دي. د نوموړي په خبره کروندګر اوسمهال په دغه ولایت کې تر ډیره په کښت او پالیز جوړولو بوخت دي. د وړاندوینو له مخې به ساکل تر ډیره په نیمروز کې هندوانې او خټکی وکرل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر د بلاروس د صنایع له وزیر سره کتلی او په دغه کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د دغه وزارت په رسمي ویبپاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د سوداګریزو پراختیا، اقتصادي همکاریو او د ګډې پانګونې د فرصتونو په اړه یې خبرې کړې دي. په خبر کې دغه شان راغلی چې دواړو خواوو د کابل منسک ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانستلو په اړه او په افغانستان کې د تراکتور جوړونې د ګډ شرکت په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ سوداګریزې اړیکې ډېره مخینه نه لري خو ویل کېږي چې دغه هیواد د تراکتور جوړونې د شرکت درلودونکی دی چې افغانان یې له تراکتورونو او موټر سایکلونو سره له 30 کلونو راهیسې بلدتیا لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1310 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، 1.5 منه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، همداراز 1 لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نو سامله هیواد بهر د اسرائیل صدر اعظم وای په اشغال شوی لویدیزی غاړه کې به يهودي میشت زایونه له اسرائیل سره زمي مګړي کې بیا د صدر اعظم پټوګه وټاکل شي. د یو لهق دریو سیمو د چي فلسطینیان غاړي خپل راتلونکو خپلواک دولت پکې ایجاد کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي وم د اوسره سره د پراګ له سټډیو ده نوري صاحب ستړي مشي د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې کله کړي او په سیمه کې د يهودي میشت زایونه پاړي اتسویل دي.
بله اکرام صاحب، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونه د البته د عمومي انتخاباتو په درشل کې چې ټاکل شوی بل سبا په اسرائیل کې ترسره شي، پرون شنبه د اسرائیل د ټلویزیون 12 خبری چینل سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې هماغه چې اسرائیل د 1948 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې خپل خاورې سره یو ځای کړي، ولې د لویدیځ غاړې میش ځایونه زمیمه نه کړل او وکړي؟ د ویل څوک وایي چې موږ دا کار نه کوو؟ په دې اړه مو خبرې پیل کړې او د دې اقدام په درشل کیو. نتنیاهو ویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب دی بلې، موږ بل اقدام کوو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم، زه د یهودي میژځایونو، بلاکونو او جلا میژځایونو ترمنځ توپیر نه کوم. بلې اکرم صاحب،
فلسطینیانو تر اوسه څاک فلمل څرګند کړی دی؟
د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر ملک چی صاحب ارقات وویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنې کړوړو ته برات ورکوي په بې سارې توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې دې ادارې د اسرائیل د حکومت پر ملاتړ سربیره د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو د اسرائیل لخوا تیری هم نه تایید کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1948 کال کې نیولي د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره زمیمه کړی او له غزې څخه وتلی، که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري خو دا سیمه د اسرائیل د پوځ تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې په اشغال شوو سیمو کې د میژځایونو پر جوړولو بندیز لګوي، یهودي میژځایونه غیر قانوني بولي. اسرائیل بیا له دې کار سره مخالفت څرګندوي او دا سیمې د خپلو امنیتي اړتیاوو، آسماني کتاب، تورات، تاریخي او سیاسي اړیکو په خاطر د ځان بولي. البته اکران صاحب د یادونې وړ بولو چې اټکل کېږي 400,000 اسرائیلیان به په لویدیځه غاړه کې چیرې چې میژځایونه جوړ شوي یهودي میژځایونه، د شاوخوا 2,900,000 فلسطینیانو تر څنګ ژوند کوي اوسي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د اسرائیل صدر اعظم وایي په اشغال شوي لویدیځې غاړې کې به یهودي میژځایونه له اسرائیل سره زمیمه کړي که بیا د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په افغانستان کې درنو سیلابونو په وروستیو څو اونیو کې د ټول هیواد په کچه ډیر ځاني او مالي زیانونه واړول. د هیواد د جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونه په دې سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې په ټول هیواد کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کړي، خو د سیلاب ځپلو سیمو خلک نورې مرستې غواړي. دې موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د پنځشنبه په ورځ د وري په 15مه نیټه د بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې سیلابونو درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. اته وړه قربانیان د لسو او شلو کلونو ترمنځ نجونې وې. په همدې ورځ په یو بله پیښه کې په بادغیس ولایت کې د هرات قلاینا او د لوی لارې په اوږدو کې د سیلابونو له کبله 9 کسان مړه او 10 نور لادرکه شول. دا سیلابونه د هغو فصلي ناورینونو یوه برخه ده چې د پسرلي له پیل سره سم هر کال د جګړو په شان پر کلیو او بانډو حمله کوي. انسانان او څاروي وژني او په کرنیزو ځمکو کې نه یوازې د کال خواري وړي، بلکې د څو نورو کلونو لپاره یې له کاره باسي. دا سیلابونه هر کال په حمل، ساور او کله ناکله په جوزا کې راوځي، خو سګني سیلابونه درنو واورو او بارانونو خونړي کړل. د سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه په بادغیس، هرات، فاریاب، کندهار او بلخ ولایتونو کې خلکو ته واړول. په دې ولایتونو کې د سیلابونو یو شمیر زیانمن خلک د هغو دردونو کیسې کوي چې د سیلابونو له کبله یې احساس کړي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال له ځینو زیانمنو خلکو سره خبرې کړي. له دې ډلې دوه میرمنې، خاتمه او هاجره، هغه حالت بیانوي چې دوی د سیلابونو پر مهال ورسره مخامخ شوي.
دا کور دیوال مو نړی دی، تشنا فون مو نړی دی، ولاکه دادا څه ځای لرو. زوی مایی بده دی بام تیغه مو نړی دی، زوی مایی بده پرې پرې دی لاس پرې مرسته مو نه دی.
زما دا کور راسه وی دی ګور، زما دا ګسره خونی مو نړی دی، ربا کښنی کښنی مو مینان را پسې دی. میړی می مایی بده په مین خطل دی، پښه دی وګوره پر ځای را ته ناستی. دا بده وبسره می دا په ډاکټر لنجران را لاس کا واټر را لې چې او به را سواړه وړه سره چپک در سره په مو مینان په او بو کې لټ پټ کده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده چې خپل د سترګو لیدلې حالې ازادي رادیو ته ووایې.
د شمو قسته کوم کې مخستم بیا مدم ده اینجا اول اینجا همین ایت هولی نه دار جو کی در میم هولی را سیل میزنه نه اینجا هولی را سیل زده نه پرن باور نمیکنین عکس هولی را هم بونگرین بگیرین. هیچ چیزی هم نه کمکم تازمین و بلند اسپونه چیزی که داشتیم اینا همه مون خراب شد.
د ماشوم زحل کور په بلخ ولایت کې سیلابونو ځپلای د هغې ویرې نقل کوي چې د سیلاب په شپه ورسره مخامخ شوه.
چند روز پیش خانه ما اومده بود، چای ما خراب شده، خانه ما تابال اونه وسته، فرشای ما خراب شده. شب کسی اله اومده بود، ما کل ما خواب بودیم، یک وقت غال مغالک شد، کل ما از خواب بیدار شدیم و ترسیدیم.
د سیلابونو له پیل سره سم نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان حکومت له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لړۍ چټکه کړه. د خوړو نړیوال سازمان WFP، د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، یونیسف، افغان ایډ، فوکس او ځینې نورې ټولنې هغه مؤسسې دي چې د پسرلي له پیل سره سمې خلکو ته د مرستو د رسولو هڅې پیل کړي. خو هغه سیلاب ځپلي چې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي وایي حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو هیڅ راز مرسته نه ده ورسره کړې.
یو سلو پنځه شپېته کورې د خدای پاره تلدلي دي چې په دې کې د یو شی توان نه رسېدلی. هلته توان چې رسېدلی دی چا موږ خبره پرواز نه ده نیولې. موږ خواهش کوو چې ایتان راواستوې، بله راشي د نږدې وګوري، بیا که ایتان نه سوه یا بیریږي موږ یې په ضمانت وړو، په ضمانت یې برته راوړو.
دلته دغه اوازې سو دفتر ته راځه، ګای وایي دغه دي ورکه ده، علیزه دي ورکه ده، ګای وایي پلاني ورځ سه خو درواغ راته وایي هېڅ موږ خبره نه غوږ ایستل کېږي، نه هم څوک پر غوږ نیسي. شپارستانه کوله سره د سرګردانم څوک ما جواب نه راکي، عدالت نشته.
پانتون کې به دا هوه ته شپې کې چې وځي د ناس واول سره له ډوډۍ راکول، اوس خو نه ډوډۍ شته نه شی شته نه خط شته هیڅ نشته. اوس زور ازو مشته هیڅ شی نه دی را رسېدلی.
نه کوه مکر سره کړ دی، نیم مرسته را سره کړی دل دا چورته راس وای نن لار سی سبار سی سبانه بل سبار سی راځي سی کورونه مو جو ګور مومنان مو جو ګور سړی مو جو ګور
شپاره سکور يم په اجارت کې دی المکه پلایزی مخامخ قبلیا طرف ته سړک پروت يم خالی يم تر خټولاندی دی انسانان وتلی دی نه دو سر سایه لرم دغه سی ولت مرته وسره ولاړ شای می په دنیا تر وسنه دی لته
ته په سی وی دی رالی اکسی وکړل په قران کې د خدای شی را کړی وای موږ نه دی کتلی وای دا درواغ دی زه د یم عملیات په دا عملیات کې راوتلی یم د دې کومه کو د غز مر سر ولینه کیږي راځي زمر پر سر نو کوم دی چې موږ درار رسیږي چې اړ موسسیت ارد او تر ته ورغلی ما ولاګه د خدای شی لیدلی چې خور مسكين دا نو رسیږي دا څوک خوري راغلی دا غزنی ول د ولایت ته دلته په کټه راغلی
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت او مرستندویو ټولنو د سیلابونو له زیانمنو خلکو سره تر خپلې وسې پورې مرسته کړې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
هغه کسان چې ډېرو بدو حالاتو کې پر حادثه پاتې شوی وو هغوی ژغورل شوی ده او په امن ځایونو کې انتقال شوی ده او همدارنګه هغه کسان چې ګرم غذا ترلاسه کړی ده هغه کسان چې په باز و فضا کې پاتې شوی وو هغوی ته په مکاتبو کې په هغه ځایونو کې چې ښه خوندیتوب لري انتقال شوی ده دا ټول مرسته دی او موږ هغوی ته دا مرسته ورکړی ده.
یو شمیر خلک د مرستو په ویش کې د بی عدالتۍ خبره کوي او وایي چې د مرستو د ویش مسؤل چارواکي د مرستو یا خپل خپلوانو ته ورکوي او یا په بازار کې پلوري. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر ښاغلی سیاس وایي افغان حکومت او مرستندویو ټولنو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره تر وسې وسې مرسته کړې خو نوموړی زیاتوي چې سیلاب ځپلو خلکو هر څه له لاسه ورکړي او ځکه زیاته تمه لري.
هغه کسان چې ټول هستی لیلاسه ورکلی ده، دارایی لیلاسه ورکلی ده، حتی ژوند لیلاسه ورکلی ده، په تخنیکی لحاظ داسې مرسته ورکول کېږي چې د هغوی ژوند ترسره شي او مشکل حل شي او هغوی توقع تیر دی او غالی چې هغه شیان چې لیلاسه ورکلی ده باید هغه شیان بیرته لاسته راولي دا لکه مشکله خبره ده.
یو شمیر به ځای شوی سیلاب ځپلی د خپل ماشومانو د خوندزیو او تعلیم لپاره هم اندېښنه کوي خو خغلی سیاس وای به ځای شوی کورنۍ هر سیمه ته چې کډوړي په نږدې سیمو کې خوندزی هم شته. د سیاس په وینا د افغانستان د معارف لوی خېګنه دا ده چې کز د کونکای د لږ وخت لپاره یو خوندزی ته مراجعه کوي هلته ټول اسناد نه ترې غوښتل کیږي بلکې یوازې ځان معرفي کوي چې بې ځای شوی دی هلته په موقت ډول منل کیږي او بشپړ اسناد وروسته وړاندې کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د ورښتونو له کبله د انساني تلفاتو شمیر له 1 شپېته کسانو اوړي خو د پسرلي له پیل سره سیلابونو 15 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د سیلابونو او وچکالیو لکبله د انساني تلفاتو او مالی زیانونو دقیقه مقایسه که څه هم خای ګرانوي، خو د سیلابونو خونړی اوبه لک تر لګه د خلکو کروندې زرغونولی شي. په داسې حال کې چې وچکالی د تدریجي مرګ په څیره کې راځي او انساني تلفات هم څو ځلې زیات دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د مونږه غلا ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا او نور مسایل